افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوریس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د اسرایل د یوې الوتکې د راغورځېدو وروسته اسرایل په سوریه کې پر څو ځایونو هوایي بمباري کړې ده. کولومبیا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن شنبه له پاکستاني لوري سره مذاکرات جاري وساتي. د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاري او مشارکت د نوي پړاو د پیل هرکلی وکړ. او د اسرایلو پوځ وایي د سوریه هوایي دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یوه اف 14 جنګي الوتکه وروسته لاغه ویشتلې چې دغه الوتکې په سوریه کې 12 سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. خبرونه تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست هغه واضح رد کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشري راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت وسی او هیڅ بدیلې نه لري. دوی موږ دغه موضوع په کلکه ردوو چې ګواکې ولسمشر د قیادي شورا له لارې غواړي د حکومت موده وغځوي. ولسمشر په وار ټینګار کړی چې حتی یوه ورځ به له هغې مودې پر دې دنده پاته نه سي چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل سوي دي. انتخابات باید پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره سي. دا وضعي چې خبرې سوي بې اساسه دي. تر دې وړاندې یو شمېر سیاسي ګوندونو داسې اندېښنې مطرح کړې چې ګواکې اشرف غني د خپل ولسمشري دورې د غځولو لپاره له جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن شنبه له پاکستاني لوري سره مذاکرات جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د جمعې په ورځ په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی، خو داسې مسایل لا هم شته چې باید موافقه ورباندې وسي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري هغه راپورونه رد کړل چې دی په یوه برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خپره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ټپي سوی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
پرسنیو کړه خبر خبره شوې چې ګواکې د دولت مره په پرونی ته کې تپیر زروغه ما هغه دوستان نمن نکو چې ام موږ په ټلیفون یې لیکل کېو د معلوماتو پر بنیاد باندې ټول غمرازي او خفګان موږ سره شریک کړی دی. د صحت مو ټول ته ام د غزما د خوانې اطمینان ده زروغ دولې مو بل ده چې دوستان تشویش وو.
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سبه و چې څلور تنه پکښې ټپیان سول او د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری پکښې نه و په دې ډله کې. د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاري او مشارکت د نوي پړاو د پیل هرکلی وکړ. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مشارکت به هغه مهال نتیجه ورکړي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي.
دوینه موږ استقبال کوو تر زیات اندازې پورې موثر تمامې دي. او د دې په څنګ کې اروپایي ملکونو په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه د حکومت نه ده چې دغه پوپ دغه مسایل باید تعقیب شي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کوو دا به ډېر ښه مثبت تمام شي، موږ لپاره به ډېر موثر تمام شي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاري او هوکړه لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ غونډه د سلواغې میاشتې په 19 نیټه په برکسل کې جوړه شوه. د دې خبر تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د اسرایل پوځ وایي د سوریه هوایي دفاعي ځواکونو د دغه هیواد یوه اف 14 جنګي الوتکه وروسته لاغه ویشتلې ده چې دغه الوتکې په سوریه کې 12 سوریایي او ایراني مرکزونه په نښه کړل. د اسرایل اف 14 جیټ الوتکه د دغه هیواد هوایي حریم ته د یوې بي پلوټ الوتکې د داخلېدو له کبله په یو غیچ اخیستونکي حمله سره د سوریه خاورې ته ننوتله. د اسرایل پوځ نن سهار ویل چې دغه الوتکه د اسرایل په شمال کې رالوېدلې، خو وایي دوه پیلوټان یې ژوندي پاتې سوي دي. ویل کېږي د پیلوټانو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. د اسرایل دفاعي ځواکونو وروسته لاغه په سوریه کې د ایران تر کنټرول د کنټرول سیستم په نښه کړ چې ویل کېږي د ایران بی پیلوټ الوتکه د اسرائیل هوایي حریم ته ننوتلې وه. د اسرائیل د پوځ ویان جناتن کانریکس پر خپل ټویټر پاڼه دغه مطلب لیکلی او وایي د سوریه دفع هوا پیاوړی راکټ د اسرائیلو اف 14 الوتکه راغورځولې ده چې پیلوټانی خوندې دي. تر دې وړاندې د اسرائیلو په ویلامی کې ویل شوی چې یو جنگي هلیکوپټر د ایرانی بی پیلوټ الوتکه په مخنیوي کې بریالی شو چې له سوریه څخه ایران ته ننوتلې وه. د هنتروال کې لاندې کشمیر کې دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه نن داسې مهال شوې چې دغه سرتیري په یوه پوځي کمپ کې دننه له وسلوالو یاغیانو سره متقابلې ډزې وکړې. په دې پېښه کې درې نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. حکومتي چارواکي وایي دا جګړه نن سهار پیل او تر ماسپښینه دوام وکړ. د جموں سیمې د پولیسو مشر وویل چې دغه وسلوال یاغیان د کمپ استوګنیزه برخه کې ځای پر ځای شوي ول چې سرتیري او کورنۍ یې پکې اوسېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې څومره شمېر یاغیان ښکېل ول. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لن راتلونکو کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبره د شغلې مون دفتر نن کړې ده. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کده. او زینه نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي.
ما شدیدا نه نه موضوع رد میکنیم که طرف شورا قیادي بخوای حکومت تمدید کنه به هیڅ وجه.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
بغیر انتخاباتو نه د کوم بل لارې په واګه باندې حکومت انتخابات وزرندی او بیا دوام ورکړي چې کوم لار نه ستو.
یو شمیر کابل خاریان له امنیتی تدابیرو شکایت کوي.
دا ټول چاریانې باندې دي او ټول نظامی کسان دي نظامیانو باندې کلی دي او د دوی موټر دي راځي. موږ هم دغه حیرانو چې دا جادي ولې باندې دي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د اسرائیل دی ویل ټکی درا غورځېدو وروسته اسرائیل په سوریه کې په ډیرو ځایونو هوایي بمباري کړې ده. د حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې دوه اونس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغانستان جمهوریت ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د قیادي شورا د جوړېدو لپاره هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې او ولسمشران یو ورځ هم له هغې مودې وراخوا چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی په کار کې د پاتې کېدو تمه نه لري. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قیادي شورا د جوړېدو په اړه اوازې رد کړې او وایي چې ولسمشر د اساسي قانون عملي کولو ته ژمن دی. د ښاغلي مرتضوی په خبره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل می دی او هیڅ بدیل نشته.
په هیڅ وجه دغه موضوع د اجنډا یو برخه نه و. موږ په شدیده توګه دغه موضوع ردوي چې ګواکې د قیادي شورا له لورې دی د حکومت د کار موده وغځول شي. جمهور رئیس په کراتو دا خبره کړې چې له هغې مودې څخه چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوی حتی د یوې ورځې لپاره به زیات خپل کار ته دوام ورنه کړي او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. هغه اوازې چې په دې برخه کې مطرح شوي بے بنسټ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عبدالرب رسول سیاف ګلبدین حکمتیار محمد محقق فضل هادی مسلمیار او کریم خلیلی په ګډون له ځینو جهادي او سیاسي څیرو سره د کتنې لړۍ پیل کړې. له دغه کتنو سره هم مهاله په رسنیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو له ادرسه داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د سیاسي او جهادي مشرانو د قیادي شورا پر رامنځته کېدو هڅه کیږي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیول شي. په رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د بیان مسعود ترشتوال قوله ویل شوی چې د قیادی شورا جوړول نه منطقي اقدام دی او نه هم د افغانستان له اساسي قانون سره مطابقت لري. خو د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا وایي چې له سیاسي او جهادي سیرو سره د جمهور رئیس لیدنې د ملي او نړیوالو مسلو په اړه د سلا مشورو په هدف ترسره کیږي. خو پوښتنه دا ده چې د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال دغه اندېښنې په کوم اساس مطرح کړي دي؟ نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنه داسې ځواب کړه:
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشستای مشورتی که دارن،
هاگه سچه لقرائن و شواهد و معلومیگی او هاگه معلومات چه لمشورتی ناس تو راوزی ویلکیگی چه حکومت دلوی قیادی شورا در رامستکولو حسی کبی. موږ د حکومت د کار د دوام او د سیاسي واک د لیږ لپاره په انتخاباتو باور لرو او انتخابات هیڅ بدیل نه لري.
له بلې خوا د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي فکر نه کوي چې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په اړه د اوازې واقعیت ولري. د نوموړي په خبره د ملي اولي حکومت مشران او نړیواله ټولنه به هیڅکله د افغانستان اساسي قانون دومره هم نقص نه کړي او یادا چې هیواد له یو بل کړکېچ سره مخ کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیرت کې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادی شورا په جوړیدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د ملي یووالي د حکومت د دوه کلن بشپړېدو سره البته د دې حکومت د مشروعیت په اړه مخکې یو شمېر منتقدینو د دودیزې لویې جرګې موضوع راپورته کړې وه، خو اوس لکه څنګه چې و امریدل د قیادی شورا موضوع مطرح کېږي، هغه موضوع چې جمهوري ریاست یې په کلکه ردوي. ولې په دغسې حساسو شرایطو کې دا ډول اوازې خپرېږي؟ دا هغه موضوع ده چې بیا هم حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه خوشحال خلیل سره پرې مرکه کړې او لومړی د هغه نظر پوښتی ده.
دا به وخت نه مخکې چې په دې سړی په زغرده نظر ورکړي، خو دومره ویلی سم چې د افغانستان نظام اوسنی نظام په انتخاباتو ولاړ ده او انتخابات به مشروعیت ورکوي او بغیر له انتخاباتو نه داسې کوم بله لاره چې په هغې باندې حکومت انتخابات وزرنډ او بیا دوام ورکړي داسې کومه لاره نشته ده. او په دې اړه باندې زه نه پوهېږم چې دا اندېښنې له کوم ځینه سرچینه اخلي.
بله خلیل صاحب، خو څه فکر کوئ؟ موږ د جمهوری ریاست انتخابات ته دومره ډیر وخت هم نه لرو او دغه وضعیت ته چې تاسو یې ارزوئ په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ټوله کې په حکومت کې، نو څه فکر کوئ چې د خو انتخاباتو یا د ټول داس انتخابات ټول ته د منلو وي دا به تر سره شي ستاسو نظره؟
ستونزه همدا ده چې په افغانستان کې هغه شرایط چې د یو مکمل هغه ستانډردونو باندې چې انتخابات چې موږ توقع لرو یا ارمان او ارزو لرو هغه نه پخوا شوي دي او راتلونکو لپاره کوشش کېږي چې جوړ شي. نو اوس دلته دوه خبرې دي، یو د امنیت مسله ده چې امنیتي ننګونې دي او بل تخنیکي او سیاسي مشکلات دي چې د دې په مخ کې خنډ دي. نو حکومت عملا ظاهرا چې کومې خبرې کوي او والیزلې شروع کړي دي، دوی د راتلونکو انتخاباتو ژمنه کوي چې دوی به تخنیکي ستونزې محلوي او د دې لپاره به شرایط برابروي د حوضو لپاره او د نورو مسایلو کې هم ډېر تغیرات راوسي د دې لپاره چې تذکرو باندې اوسي هغه مسله خو وځنډېدله. نو په دغه حساب باندې که ټاکنې کېږي طبعاً ټاکنې به راتلونکي ټاکنې به د شفافیت له نظره په دغه میکانیزمونو او په دغه اوسنی وضعیت کې کېږي. نو دا معلومه خبر ده چې راتلونکي ټاکنې به شفافې هغه نه شفافې نه لکه څنګه چې بېخودي کې بیا د موږ او تاسو د سیاسیونو د سیاسي ډلو او احزابو او د سیاسي مشرانو او د نورو سیاسي قشر نقش دی جوتیږي ترسو په ټول په ګډه باندې د راتلونکو خپلو ټاکنو د ترسره کولو لپاره مستر ژمن سي او دغه پروسه په خپله توګه ترسره کی.
بلنه
علاوه که وسنی وضعیت باندې کېږي نو وسنی وضعیت ګورو نو دا رښتیا هم مشکل ده په دې باندې صحیح انتخابات.
بله خلیل صاحب، دغه اندېښنې چې ګواکې حکومت یعنی قیادی شورا را منځته کوي او انتخابات نه ترسره کیږي، دا اندېښنې وروسته لا غي زیات شوې چې په دې وروستیو کې ولسمشر له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره کتنې پیل کړي. که څه هم حکومت دا خبره رد کړې وایي چې دا د ملي او بین المللي مسایلو لپاره دغه ناستې ترسره کیږي، نو څه فکر کوئ چې د سیاسي ګوندونو دغه اندېښنې تر څومره پورې ځای لري؟
افغانستان کې خو دلته خو پخوانه د قیادي او د جهادي شورا او یا مثلا دغه خلکو رهبرانو شورا دا د سیاسي سنت کې خو دلته و د پخوانه چې د غیر رسمی چوکاټ د سکوم رسمي هغه نه لري، خو دینه وخت نو وخت څنګه خلک نفوس لري په ټولنه کې قدرت لري، او نو د خلکو سره معمولا جمهور رئیس پخوانی ولسمشر هم سره مشورې کولې په مهمو ملي او بین المللي مسایلو کې. اوس کله چې دوی هلته کینی یا سره ګوري، نو د باندې چې دوی احزاب او ګوندونه هغو دینه مختلف برداشتونه لري، هغه لري ورسره خپله اندېښنه ی.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیلو چې د ملي یووالي د حکومت په اړه د وروستیو اوازو په باب نظر څرګندو. د افغانستان جمهوري ریاست دغه اوازې چې ویل کېږي د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو سره غواړي خپله دوره تمدید کړي رد کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس به هم حمید مومن ته غوښ شو چې کابل چاپی خبرونو پر کوم موضوعاتو ډېرې لیکنې خبرې کړي دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر روانو خبرو او په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه د افغان حکومتي مشرانو په ملاتړ بحثونه کړي دي. ویسا ورسپان خپل سر لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې د پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته تللی چې افغان حکومت په هیواد کې د روسیو بریدونو پړه چې ولس یې د ویر په ټغر کې نولی دی په هغه چا ور اچوي چې پاکستان ورسره مخامخ اړیکې لري. رسپانې دی او د ولسمشر اشرف غنی د شوار ته په اشاره چې پاکستان د افغانانو له دښمنۍ لاس واخلي پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په څه ډول دي، پاکستان دوست دی او که دښمن. روسپانه لیکلی دی که پاکستان دوی یو باوري گاونډی وي، نو دا سفرونه او د ګډ کار لپاره روانې هڅې توجه کېدای شي، خو که خبره د دې برخلاف یعنی پاکستان دښمن وي، نو دا هڅې هیڅ معنی نه لري. دنیا روسپانه بیا په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو په اړه لیکلی دی چې په روانو خبرو کې چې تر ډېره له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکارۍ او د سولې او کډوالو د راستنېدو پر مسایلو متمرکز دي، ځینې پرمختګونه شوي دي. روسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله وړاندې لیکي چې تر دې مخکې د تیرې شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په محل په ځینو مواردو هوکړه شوې وه او په پاتې مسایلو به په اسلام آباد کې هوکړه وشي، خو روسپانه دا نه دي لیکلي چې دا پرمختګونه او هوکړې په کومو مواردو کې شوې دي، خو هیواد دولتي روسپانه بیا لیکلي دی چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د ژمنو پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د اوس دور په خبرو کې رامنځته شوي دي. روسپانه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي دی چې افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو د برابرولو لپاره ځای کړي. روسپانه لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو تګ راتګ داسې مهال کېږي چې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د امریکا تر سخت فشار لاندې دی. روسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی که پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او امریکا فشارونه دوام وکړي، نو پاکستان به هرو مرو ورته تسلیمیږي. په پاکستان کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان حکومت د مشرانو ملاتړ هم د کابل روسپانو د بحث بله مهمه مسله ده. ملیارمن روسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملاتړ په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د په پاکستان کې د پښتنو له دغه مدني حرکت څخه چې د افراطیت او تروریزم په خلاف پیل شوی دی ملاتړ کوي. روسپانه لیکلی دی چې افغان ولسمشر په ټویټر کې په خپل یو پیغام کې له نړیوالې ټولنې او د پاکستان له مدني ټولنې غوښتي دی چې د دا ډول خوځښتونو ملاتړ دې وکړي. روسپانه وړاندې په خپل بحث کې لیکلی دی چې د پښتنو د احتجاج چې نن لسمې ورځې ته ننوت د پاکستان حکومت په جدي توګه اندېښمن کړی دی. دنیا روسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو د روان احتجاج په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام دا برخه راخیستې چې ویلی دی دا احتجاج د توندلارۍ په وړاندې یو غوره ګام دی او دا د هر یو کس اخلاقي دنده ده چې ملاتړ یې وکړي. روسپانه لیکي چې ولسمشر په خپل پیغام کې د کابل روسي او خونړیو بریدونو ته په اشاره لیکلی دی چې افغانان او د سیمې خلک د تروریزم پر ضد یو شي او داسې ښکاري چې په اسلام آباد کې د پښتنو روان لاریون د دې غوښتنې ځواب او د توندلارۍ پر ضد د پاسون نښې دي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفا واز اوریدلای شي. یو شمېر کابل خاریان د ښار له اوسنۍ وضعیت شکایت کوي. وایي د ښار ډېرې لارې د پوځیانو لخوا تړل شوي او ملکي نقدي وسایطو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځینې تیر شي. یو شمېر کابل خاریانو ازادي رادیو ته وویل دغه کار خلکو ته ستونزې راولاړې کړي او حکومت هم خلکو ته ځواب نه لري. د کابل ګارنیزون بیا وایي دغه تدابیر د ښاریانو د امنیت د ټینګښت په خاطر نیول شوي او ښار به ډېر ژر عادي حالت ته راوګرځي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي حکومت باید د لارو د بندولو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبري حال خان محمد سین په راپورټ کې.
ځینې کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې دغه ښار پوځي سیره غوره کړې، اکثره مهمې لارې او سړکونه پوځیانو بند کړي او ملکي نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې ځنې تیر شي. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه لارو او سړکونو تړل کېدو اندېښمن کړي او حکومت هم په دې اړه خلکو ته په زغرده څه نه وایي. دوه کابل ښاریان چې له مکرویانو څخه د ښار مرکزي سیمې ته روان و ازادي راډیو ته وویل د لارو بندېدو ورته په دغه ښار کې اوسېدل ګران کړي دي.
دا ټول چاریانې بندې دي او ټول نظامي کسان دي، نظامیانو بندې کړي دي او د دوی موټر دې راځي. موږ هم دغه ته حیران چې دا ازادي ولې بندې دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مامورین، مسکینان، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
زینو ویل دغه لارې او سړکونه یوازې د ملکیانو او د دوی د نقلي وسایطو لپاره تړل شوي، حال دا چې د حکومت لوړپوړو چارواکو او زورواکو ته چې د تورو خیخو په موټرو کې ګرځي خلاصې وي. د کابل ښار محمود خان پل، د شش درک سړک، مکرویانو ته تللې لارې، د مسعود څلور لارې او سیرینا هوټل ته څیرمه سړک هغه سیمې دي چې د خلکو په خبره حکومت بندې کړي دي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل، د صدارت څلور لارې ته څیرمه او د کابل ښار په لویدیځ کې د 111 فرقې پر یوه کنډک د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت لپاره تدابیر شدید کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې کوم امنیتي ستونزه نشته او امنیتي ارګانونه د خلکو د لا امنیت لپاره په خپلو دندو بوخت دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ښار ته د امنیتي ګواښونو خبرونه د ټولنیزو رسنیو کار وباله. خو د کابل ګارنیزیون د قماندانۍ سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د تیرو څو ورځو امنیتي ګواښونو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو دغه وضعیت به ډېر ژر عادي حالت ته راوګرځي.
زموږ د امنیتي راپورونو په پام کې نیولو سره په تیرو څو ورځو کې یو لر امنیتي ګواښونه موجود وو او د دې لپاره چې خدای مکړه د تورستانو له اعمالو بل وضعیت پیښ نشي او خلک پکې تلف نشي، دغه تدابیر مو ونیول. خو انشاءالله څو ساعته وروسته به دغه ستونزه هواره شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون د کابل ښاریانو اندېښنې پر ځای ګڼي او له حکومت غواړي چې د لارو او سړکونو د بندېدو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه فعال کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل کشفي ارګانونه فعاله کړي، دوی د غفلت ته خوب سره ویش کړي، پر خلکو باندې لارې بندېدلې او پر خپل ځانون باندې برې راګرځېدلې. دا خو د ولس او د خلکو په زیان دی، دا خو د شرم خبره ده.
د تاییدوي چې د لارو بندېدل روغتونونو ته د ناروغانو او دولتي ادارو ته د کارکوونکو رسېدل ځنډوي او عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. دی وایي حکومت دې د ستونزو د پېښولو پر ځای خلکو ته په بېلابېلو برخو کې ښه خدمتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو د ملي امنیت له عمومي ریاست سره په ګډه د کابل ښار د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان چمتو او ولسمشر هم تایید کړی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکې اونۍ کې به عملي شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن وروسته له هغې چې د اسرایل یوه جټ الوتکه په سوریه کې د دې هېواد د هوایي مدافع ځواک د ډزو په نتیجه کې راوغورځېده، د اسرایل پوځ په سوریه کې د حکومت او د هغه د ایراني ملاتړو پر دولسو ځایونو بمباري وکړه. پوځ په یو بیان کې وویل چې په دغو بمباریو کې د سوریه د هوایي مدافع پر دریو دستګاو او په سوریه کې میشت د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر څلورو ځایونو هم بمباري وشوه. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د حملې په جریان کې د الوتکې ضد یو توغندی هم د اسرایل په لوري توغول شوی و چې د خبرداری زنګ د اسرایل په شمال کې واورېدل شو. د سوریې دولتي آژانس بیا ویلي چې د سوریې هوایي مدافع ځواکونو په متقابل حماس عمل لاس پورې کړ او په خپلو پوځي تاسیساتو د اسرایل د حملو مخه ونیوله. د هغه موضوع چې مخکې خبرونه کې مې له خپل همکار عصمت څاروان سره وڅېړل او لومړی مې له څاروان صاحب پوښتنه وکړه چې د اسرایل دغه الوتکه چا ویشتې او د سوریې په کومه سیمه کې رالویدلې ده؟
د اسرائیل پوځ وایي چې دا الوتکه چې اف شپاړس جنګي الوتکه ده، وروسته له دې په دافع هوا توغندي ویشتل شوې چې په سوریه کې د ایرانیانو ساحې بمباري کړي دي. اسرائیل وایي چې وروسته له دې پر دې سیمې بمباري وکړه چې د دغه هیواد خاورې ته د ایرانیانو یوه بې پیلوټ الوتکه داخله شوه، یعنی دا یو ډول غچ اخیستونکی اقدام و. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی الوتکې په سوریه کې د ایران د بې پیلوټ الوتکو د کنټرول سیستم په نښه کړ.
د الوتکې عمله ژوندۍ پاتې شوې که وژل شوې؟
د اسرائیل پوځ نن سهار وختي وویل چې الوتکه د خپل خاورې په شمال کې لوېدلې او دوه تنه عمله ژوندۍ پاتې شوې او اوس په روغتون کې بستري دي، خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د دې لپاره چې الوتکه د سوریې په خاوره کې نه ده لوېدلې، ځکه دا الوتکه تر اسرائیل پورې رسېدلې ده او هلته غورځېدلې ده، نو عمله روغه پاتې شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوې سپینې الوتکې ټوټې لیدل کېږي چې د اسرائیل په خاوره کې پرته ده.
بله، اسرائیل مخکې په سوریه کې ځینې اهداف په تیره بیا د ولسمشر بشار الاسد ځینې پوځي ځایونه په نښه کړي د بمبارۍ لپاره. اسرائیل د سوریه په جګړه کې څومره دخیل دی؟
دې ته په پام چې د اسرائیل پوځ وایي چې دا د سوریه د جګړې له پیلېدو را په دېخوا د دوی لپاره تر ټولو لویه پیښه وه، یعنې دا پیښه چې الوتکې وغورځېده. نو ویل شو چې اسرائیل دې سره سره چې په ځینو مواردو کې د سوریې په خاوره کې بمباری کړي دي. البته په دې کې شک نشته چې د اسرائیلو پوځ هوایي ځواک په هغو کاروانونو ډېرې حملې کړي دي چې د لبنان او د سوریې ترمنځ تګ راتګ کوي او په حزب الله پورې اړه لري. له دې پرته د اسرائیلو په جګړه کې ځان ډېر شکیل نه دی ساتلی، هڅه یې کړې ده چې له دې جګړې ځان لرې وساتي. خو روسیه، امریکا، ایران او ترکیه د سوریې په جګړه کې ډېر شکیل دي او هر یو د یوې خوا ملاتړ کوي. وړ مورس د امریکا هوایي وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلویانو سخته بمباري وکړه او ویل کېږي چې سل تنه دغه ځواکونه یې ووژل چې هغوی په سوریه کې د امریکا پر پلوي ځواکونو سخته حمله وکړه. امریکایي مقامات وایي چې د حملې په وخت کې په هغه سیمه کې چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو حمله کړې وه امریکایي سلاحکاران هم موجود و، خو هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن لسمه ده چې په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجونه دوام لري. دغو احتجاجونو مشرانو ویلي چې پرون یې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو دوی تر هغو احتجاجونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوي منل شوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه راسره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
کنده ارد ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتون وګړو ته مودیم لا تړ او ملګر څخه در اخر سلګې پوری او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام بعد ټول او پاشي دي او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کې ک پښتانه دي هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي ام د تر حق پر نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو، ملاتړ کوو د کندا ټول ځوانان ټول مدني پالان د ملګری دي او دوی هم په دې خپل حق غوښتل لپاره دي خپل حق درلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی د نقیب الله مقصود دینی رنگ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری روانی دي دا د حقوق بشر ځای ته چې ډېله ډېره غټه توجه ورکړي ملل متحد دی ریشی او دیو نے دی پختنی وکی چې پاکستان کی د پختنو سره کم ظلم روان دی او په افغانستان کی چې داغی پر حمایت کی کمی مظاهری شوی دی دا غنه ډیر مننه کوم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
کورمو ودان چې ازادي رادیو ته پیغامونه را استوي البته د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پیغامونه هم پریږدي. د موضوع په ارتباط د غرض افغان ولسمشر هم په پاکستان کې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پښتنو لخوا د پراخو مدني او سولهییزو حرکتونو ملاتړ کړی او په پاکستان کې له مدني ټولنو څخه یې غوښتي چې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پراخو مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. البته له نړیوالې ټولنې هم د دغو حرکتونو د ملاتړ غوښتنه کړېده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پاکستانی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ په سرکڼو او دانګام ولسوالۍ د توپونو لسګونه ګولۍ وشته دي. د کونړ د ولی وین عبدالغنی مصمم د خبره ازادي راډیو ته منلې او وايي خلکو ته مالی زیان رسېدلی خو د سر زیان راپور ردوي. تیر شپه وسلوالو مخالفینو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ. د افغان ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو سرتیرو په اړه تراوسه معلومات نه دي ورسېدلي. د افغانستان جمهور ریاست هغه وزیر ادوی چې ګواکې د ملي والي حکومت انتخابات پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غوړي د کار دوره یې تمدید کړي. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی بنن شنبه له پاکستاني لوري سره مذاکرات جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. د اسرائیل په وسیله د سوریه هوایي دفاعي ځواکونو د دغه یو دی یو اف 14 جنگي الوتکه ورسته لاغه ویشته چې دغه الوتکه په سوریه کې دوه سوریایي او ایراني مرکزونه پنا شکرل. د هنتروال کلاندې کشمیر کې دوه سرتیر وژل شوی دي. چارواکي وایي د پېښننداس ماسوي چې دغه سرتیر په یو پوځي کمپ کې دننه له وسلوالو یاغیانو سره متقابلې ډزې وکړي. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لن راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي.
او اوس هم وسلو وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د شلوویزو لوبو د لړۍ لګټلو وروسته افغانستان په لومړی ورځنۍ لوبه کې هم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د 500 وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 340 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه د 145 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمت شاه 144 منډې جوړې کړې او راشد خان بیا د زیمبابوې لوبغاړی او کړل. د دې وړاندې افغانستان د دوو شلوریزو لوبو لړۍ کې هم زیمبابوې ته 2-0 ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی د دوو لوبډلو ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه سبا په شارجه کې وشي. د سویلي کوریا په قربتوب دروښتم پړاو ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ د افغانستان له ګډون پرته په پیونګچانګ ښار کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سکی فدراسیون د لوبغاړي سجاد حسینی او علي شاه فرهنګ ونتوانېدل چې په دغو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. ښاغلی شهزاد وایي په ژمنۍ اولمپیکي سیالیو کې سکی د یخ پر سر هاکي، کرلینګ او یو شمېر نورې ژمنۍ لوبې شاملې دي چې د شن لوبو ته په افغانستان کې ډېره کمه زمینه مساعده ده. د ورکړو شوو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمنۍ اولمپیکي سیالیو کې به له 2 نویو هېوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړي په بیلابیلو 15 ورزشي رشتو کې لوبې وکړي. ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې یو ځل په یو غړي هیواد کې ترسره کیږي چې تیر پړاو یې د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شوی و چې روسیې پکې د ډېرو میډلونو په ګټلو لومړی، ناروې دوهم او کاناډا درېیم مقام ګټلی و. او د غور ولایت د فوټسال غوره لیګ سیالۍ وتلولي آریان لوبډلې خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې په غور ولایت کې پیل شوې وه چې تېره ورځ د آریان لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د اتحاد لوبډلې دوهم او انصاري لوبډلې درېیم مقام خپل کړ. محمد صادق ظفری د آریان لوبډلې لوبغاړی د دغه سیالیو غوره لوبغاړی وټاکل شو. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتګ زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغان سوله باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دا ادا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولی شي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې تر بل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي د حقیقت سره د دیونی په خبرونه کې پرې باس کوو. د دیونی په خبرونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ملمده فیصل صاحب ته هرکلی وایو ک پایلې لدینه کو چې په روسیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبرې کیږي. د پلاو تګ راتګ ډیر شوی دی. درته ویل شي چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغانستان په غوښتنه ترسره کیږي که د پاکستان او که د افغانستان په غوښتنه ترسره کیږي؟ اصلا د افغانستان غوښتنه څه ده؟
وروستی سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنۍ چارو وزیر پاکستان ته درلودلی، موږ له یو ښکاره هدف او دوه پیغامونو سره تللي وو. اول دا چې هغه وروستی بریدونه چې په کابل کې وسوه، عاملین منتظمین په پاکستان کې و، موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل شي ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي، که طالب دي که داعش دي که حقانی دي، هغوی ټول پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي، مشخصا که چیرې پاکستان ته به قدرې چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو روسي د لپاره فعالیت وکړي، نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسي تغیر ورکړي. چیرې نه ورکوي، نور بدلونه چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو، له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو ځکه چې همسایه مو د جغرافیا نو تبدیل ولای. مهمه ده چې کار وکړو، د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې حل لارې پیدا کړو.
فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو او هغه مو معیار وي، نو ډیر امید دراتونکو لپاره موجود نه دی. موږ هیله من نه یو ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیر جلسه کیر ژمنه کوي، بیا ژمنه په عمل کې نه پلې کیږي او ژمنه یوازې ترجمنو پورې پاتې کیږي.
فکر کوئ چې دا ځل به ژمنه ترجمنو پاتې شي؟
زه خپله شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بی ځایه امیدواری زیاته کړم. ولی کار باید ورسره وکړو، تر هغه باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت ته سپارل شوی د افغان پلاوی له خوانه، تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوی هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ چې کله بحث درلودل د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنۍ چارو وزیر له پاکستاني مقامات سره ملکي او نظامي دواړه، هغوی ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او په اړه به اقدامات کوي. ولی بیا زه فکر کوم چې دا یوازې یو ژمنه وه، ځکه هغوی مخکې په دې پوهېږي، هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل او خپله د ایسای کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره وه. کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي، په خبر دې معلومه خبره ده چې له دې څخه آګاهي لري، ولی اقدام نه کوي. اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤل حکومت په توګه چې حالت ورسو حقوقی توایا و دخپل و حملات مسئول حقوقی وگرنه.
تکلیش ویده چه در روانه فبروری میاشتی پنه همه و لسم باندی یو افغان پلاوی اسلام آباد لارشی دام دام داغ تک را تک دلاله یو برخه ده؟
دا مخکنه تلاشونو یو تلاش پیلسو و تردی حملات و تردی طول مسائل مخ که چه افغانستان و پاکستان مشترکان کارو که چه آقا تروریزم پرزد د مشترک حلاری پنامه یو بحث مرد لود لری د هغه بحثونو د لړۍ یو کړی ده. بیا هم وایم زیاته ډېره امیدواري موجوده نه ده، ولې کار کوو، تر هغو کار کوو، تلاش کوو تر هغو پورې تر څو چې نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ راتګ شوی او کومې خبرې شوي دي، پایله څه وه؟ کومه پایله
خاص نتیجه نه ده ورکړې، مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. ولې یو شی سوی دی چې زموږ د مکررو کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین، مشخصا د افغانستان متحدین، په دې باور سوی دی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي، د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس سوځوي، غواړي چې ګډ کار وسي، همکاري وسي، اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت په دې وتوانېد چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي، خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي نو افغان حکومت ته به بله کومه لاره پاتې کیږي؟
موږ خپلو تلاشونو ته ادامه ورکوو، تلاشونه هم له پاکستان سره، که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدواره نه یو، اما تلاش کوو چې که چیرې په آینده کې هم یو کوچنی فرصت رامنځته شي چې په نتیجه کې یا پاکستان تشویق شي یا مجبور شي چې راسي او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولی زموږ ډېر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي، هغوی ته موږ دا پیغام مخکې هم ورکړی دی، وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلیږي، هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لومړی د سیمې د هیوادونو او وروسته د نړۍ لپاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې او نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د روسیل پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتک په وخت باندې یو خبره چې رسنیو تر ووت، هغه دا ده چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګری ډلې دي، تر دې دمه پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلی ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندي پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته د ترهګرو شتون ډېر ښکاره مسله دي، څوک انکار نسي کولی. کله چې موږ د القاعده شبکې د مشر بحث کوو، اسامه بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچۍ کې مړ پیدا شو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل شو. کله چې موږ وایو چې د کوټې شورا، د پېښور شورا، د خودواړه د پاکستان د وسنۍ جغرافیې برخې دي یا لوی ښارونه دي، بینان له دې بحث څوک انکار نسي کولای. ولی پاکستانیان هم اوس په ښکاره سره وایي چې وو تروریستان د دوی په خاوره کې دي او عملته ستا او میشتي. او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چې ستا، نو ضرور ده چې پر ضد اقدامات هم وکړي.
ان تاسو فکر کوئ چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي؟
دوی تروریستانو ملګری دي، د تروریستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي، ډېر توقع سړی نه کوي چې پاکستان د خپل دوست پر ضد قسم تروریستي ډلې دي اقدامات وکړي، یا د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزله دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپله چې کل د مقامات سرګندونو ته ګوري، یو یو سوای بل بل سوای، نو دغه څخه سرګندېږي چې د هغوی سیاستونه د تروریستانو په مقابل کې همدار از د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغییرات هم پکې راځي. ولی یو بحث ډېر واضح دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ دی، او د څخه نه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څخه منکر کېدلی شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لورې، نه یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي، تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدی فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بلاخره په افغانستان کې د افغانانو او د لیوال ټول نګټ هدف چې هغه توریزم هوده هغه موږ ترلاسه کو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو چې هغه سوله د توریزم هوده دا یوازې زموږ په خیر نه دی او نه هم نړیوال یوازې زموږ دپاره دلته اخته دی دلته مصروف دی. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه توریزم محوه اساسي شرط دی او په دې نړیوال پوهیږي ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پوره جدیت سره په دې مسله کې ولاړ دي او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندي شته چې بالاخره به یو نتیجه ورکړي.
بالاخره باید نتیجه واخلو. 15 کاله چې مو جنګ هم وکړي له دغو ارزښتونو د دفاع په خاطر و د دغو لاسته راوړنو د تحفظ په خاطر چې موږ یې باید وساتلی سو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چې اړتیا وي څومره قربانۍ ته چې اړتیا وي افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قربانی به هم ورکوي. ولی نهایي هدف باید په لاس راوړو. حتمی او ضروری ده چې موږ خپل وروستی هدف چې سوله ده هغه ترلاسه کړو.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولی شي؟
پاکستان ډېر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنګیږي هیڅ شی په افغانستان کې ځای نه لري. دوی ټول په پاکستان کې دي. د دوی رهبری په پاکستان کې ده. د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي. روزنځایونه تایی مراکز او مالی منابع ګره پاکستان کې دي. کچېره پاکستان موږ راغوی ته ویل دي چې تاسو که نور هیڅ نه کوي که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوي میکوي حداقل دونه وکړي چې کومک مور سره کوي. که پاکستان همکاري مونږ نه کوي خیر دی خو کومک دی حداقل نور سره کوي. کله چې کومک هم ځنې قطه کې زموږ مشکل حلېږي. تروریستان په افغانستان کې ځای نه لري. دلته موږ له منځه وړو مجبور دي چې راسه سوله وکړي که سوله نه کوي وژل کېږي.
د روسیې پښتنې په توګه فیصل صاحب تاسو د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تلو ټول اسناد پاکستان ته وسپارل. د دې ترڅنګ په 13 کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په اړه بلابل اسناد سپارل. خو یو پښتنه چې مطرح کیږي او شاید ډیرو خلکو سره په ذهن کې ویغدا ده چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کولای شي معلومولای شي اسناد په لاس باندې راوړلای شي خو د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل ښار په پترټول خوندي سیمه ته رسیدي دا نشي معلومولای والی.
تاسو وګورئ موږ همیشه تروریستانو یا تروریستي پیښو په ارتباط معلومات لرو ترلاسه کوي. فرض کړئ تروریستان د افغانستان په یو نقطه کې شل حمله پلانوي. موږ له شلو حملو څخه نو نسې کشفو یو چې هم تر هدف رسیږي هغه دومره تلفات لري لکه روسي د کابل حمله. همداسې نه ده چې حکومت کشفي ادارې هم تر دې حده ځي په دې چې کنټرول نه کړلی شي. موږ یې کنټرولوو. له بده مرغه چې موږ یو ډېر اوږد یو اوږده پوله لرو. د ډیورنټ کرښه ټوله همالته خلاصه ده. زموږ په څنګ کې زموږ همسایګان د هغوی دولت او د هغوی استخبارات ټول تروریستانو په خدمت کې دي. هغوی ته پلان ورکوي له هغوی سره کار کوي. دا اساسي مشکل دی. یعنی شل حمله کیږي نو نسې کشفو یو دانه کې تر یو ځای پر رسیږي هغه بیا مشتزل به راسوي. ولی په ټوله کې زموږ کشفي ادارې کار کوي پر دې مصروف دي چې بالاخره هغه یو حمله چې هم اوس تر انجام رسیږي هغه به تر انجام ورنه رسیږي او موږ یې مخنیوي وکړو. ولی په پاکستان کې تروریستانو شتون د هغوی په ټنځاینه د یو بحث چې دای بخي استخبارات تارتیا نه لري په دې هر څوک خبر دي. تاسو له کوچنی هم پښتنه وکي پر سړک په دې پویږي او ښکارا مثالونه دي. مرتول چې ملا عمر چیرې مړ پیدا سو ملا منصور چیرې وژل سو اسامه بن لادن چیرې وژل سو کوټه شورا څه معنا د پېښور شورا څه معنا د میرانشاه شورا څه معنا یا 15 زره مدرسې چې دغه څه شکوي حالت دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکارا ده چې پاکستان توریزم لاټړی به د څه هیڅ څوک سرګ نه سپټوري.
ډیر زیاته مننه فیصل.
سلام
تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به د یو داسې ځوان له ژوند خبر شي چې په یو حادثه کې ټپي شوی او وروسته یې د پښو حرکت له لاسه ورکړ خو بیا هم ناهیلی نه شو. زده کړې وکړي او اوس په یو اداره کې کار کوي. لد بواوری چی دا سخت مزلی څنګه وها او څه ډولی خپل هوډ غختلی کړ. دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې. هیله دا تر پایه را سره اوسئ.
زه یو معلول سړی یم او محدودیتونه ډېر لرم، خو کله چې زه وایم چې زه کولی شم یو کار را وکړم، یو هدف ته ورسوم، ولې هغوی چې روغ جوړ وي ولې هغوی نشي کولی؟ ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم.
یو درش کلن محمد عیسا تابش مرخیل دا کابل په فرضی ولسوالۍ کې زیږیدلی. نوموړی 15 کلن و چې دا کابل په تنظیمي جګړو کې مرمۍ په ملا ولګېده او ټپي شو. له دې ټپي کېدو وروسته یې د پښو حرکت له لاسه ورکړ چې تر ننه بیا په خپلو پښو ونه درید. عیسا تابش وایي د تداوي لپاره جرمني ته هم لاړ خو روغ نه شو. له جرمني څخه له راستنېدو وروسته یې زده کړو ته مخه کړه او ښوونځی یې د معلولینو په یوې موسسې کې ولوست. وروسته یې د 12 ټولګي د شهادت نامې پارا دا پوهنې په وزارت کې امتحان ورکړ او په کامیابۍ سره یې ترلاسه کړه.
اوس په افغانستان کې امکانات نشته معلولینو لپاره، مخصوصا هغه کسانو چې په ویلچر کې ګرځي، ځکه چې امکانات کم دي او په مکتب او شخصي کورسونه او پانتونونو ډیر امکانات کم دي. یعنی حتی کولی شم چې وایم چې هیڅ امکانات نشته. خو هغه وخت یو بلیل ملی مسا و چې هغه معلولینو ته کومک وکړل دغه تعلیم تربیه په عرصه کې. خو خوشبختانه ما هم له دغه فرصت نه استفاده وکړل او خپل مکتب ته 12 ټولګی ترسره کړل او بیا ما یو امتحان وزارت معرف ته ورکړل له شهادت نامې له خاطره.
وروسته د ښوونځي له فراغته یې ساله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. څو کاله په کور کې ناست، خو وروسته یې د یوه شخصي پوهنتون د ادارې او تجارت په څانګه کې زده کړې پیل کړې.
بعد له څو کاله ما وغوښتل چې پانتون هم ترسره کړم. اوس هم په یو خصوصي پانتون زه محصل یم، البته دا کال چې دا آخري کال ده.
عیسا تابش تا کابل په خیرخانی کې اوسي، خو دا اونۍ 15 کاري ورځې خپل دفتر ته چې په کوټ سنګي کې دی ځي او بیا له همغه ځایه هر مازدیګر تر دارالامانه پوهنتون ته ځي او د شپې 8 بجې کور ته ستنېږي. دای په معلول ځان دومره وخت مزل څنګه کوي؟
کله چې وظیفې ته هم زوم څوک نشته، خو زه خپل یو موټر لرم. موټر کې ټول کنټرول په لاس کې ده. زه خپل کولای شم چې موټر وچلوم او وظیفې ته موټر سره زوم او پانتون ته هم دغه موټر چلرم پانتون ته زوم. او په پانتون کې زما همصنفیان چې دي هغه ډیر ما سره مرسته کوي چې له هغه نه ډیر مننه کوم.
ایسا د دې ترڅنګ چې کار او زده کړې کوي سپورت هم کوي. دای دا کابل د ویلچر باسکټبال لوبډلې غړی دی.
مونږ اوس په افغانستان کې خوشبختانه چې ویلچر باسکټبال مونږ لرو. تقریبا ډیر ټیمونه اوس په افغانستان کې شته چې زه هم د یو د کابل ټیم اوس بیم او هر جمعې په ورځ او دوشنبه په ورځ زه التزام او ویلچر باسکټبال کوم. چه تقریبا شپک کلکی چه ده زده تغا لوبه پل کردی او تروسه پوری دوام ورکم.
لانو موڑی مو پختل چه پا معلول زن دن دا سپورت زدکتی او کورنی تا چنگ رسیدنه کوی هغوایی؟
زه خوشبختانه چه دغه ټول کارونه په سمه توګه کولشم چې مدیریت وکم. کله چې زه سبایی راویخیږم تر 3:30 بجې پورې زه په دفتر کې مصروف یم او بعد لاغینه پانتون ته ځم تر 8 بجې پورې او بعد لاغینه زه کور ته راځم. کله چې کور ته رسیږم 9 بجې کېږي او یو څو دقیقې کورنۍ سره ګورم. همدا رقم زه خپل ټول کارونه تنظیموم.
دا درېمه درجه ټولنو اکثره وګړي چې لاستونزو سره مخ شي ډیر ژر ناهیلي کېږي او ناهیلي بیا ناکامیو ته تسلیموي. خو یې ساتابش چې د یو وروسته پاتې ټولنې وګړی دی، له ټولو کړاوونو سره مبارزه کوي او ژوند ته په یوه هدفمند نظر ګوري.
یو معلول سړی کله ناکله مایوس کېږي، خو زه منفي افکارونه نه لرم. یعنې زه کوښښ کوم چې مثبت فکر وکړم، مثبت سوچ وکړم او خپله کله چې زه هدف تعینوم ځان سره او کوښښ وکړم چې هغه هدف ته په سمه توګه سرته ورسوم او هغه هدف ترلاسه کړم. کله چې منفي افکارونه ولرم کوښښ کوم چې هغه لیرې کوم لزان او مایوس نو سم ځکه چې مایوسات خپل یو معنی ده د پیشرفت لپاره د ترقی لپاره وړاندې او زه کوخه کوم چې هغه لزان لري وبسم
نو موړې هوډ لري چې پراتلونکي کې خپل زده کړې د ماسترۍ او دکتورا تر کې ورسوي
زما هدف دا ده چې وکول شم پاینده کې خپل ماستری او دکتورا ترلاسه کړم دا زما یوازنی هیله ده چې خپل تحصیلات په سمه توګه سرته ورسوم او وکول شم چې خپل جامعه کې یو ښه خدمتګار شم او وکول شم چې یو فعال اوس د دې جامعه اوسم
نوموړی سره لدی چې په ویلچر کې ګرځي کار کوي درس وایي او د ژوند نورې چارې مخته وړي د ایسا پیغام نور ځوانانو ته دا ده چې هیڅ کله د منفي فکرونه نه کوي او نه د ناهیلي کیږي
زما پیغام ټول ځوانانو ته دا ده چې هغوی باید هیڅ کله منفي فکرونه هیڅ باید ونه لري او همیش باید مثبت فکر وکړي او هغوی باید یو هدف ځان ته تعین وکړي او کوشش وکړي چې هغه هدف ته ورسوي البته زه یو معلول سړی یم او محدودیتونه ډېر لرم په ژوند کې خو کله چې زه وایم چې زه کولی شم یو کار را وکړم یو هدف ته ورسوم ولی هغوی چې روغ جوري ولی هغوی نشي کولی ځکه چې زه مثبت افکار لرم زه هدف لرم او زه همیش په هدف کې فکر کوم سوچ کوم نو اغوی چی یو هدف تعین وکي چا غوی کوشش وکي حتما هغه هدف ته رسیږي
تان دی څنګه پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
د ایسا تابشخور حمیده امرخیل وایي نو موړې د کور سرپرستی او د یو روغ انسان په څیر کار کوي له اغلی امرخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او په پیل کې د ایسا د روی په اړه پوښتلې
خب ایسا جان را دارم دیگه خوی عادت بسیار خوبی داره رفت
ایسا دیر خوی او عادتو نلری لما خویندو او مور سرمی دیره خرابیه کوی او تل مکتا توجه کوی پا شخصی کارونو که مک همکاری نور سرکو دا الله پا فضل خپل طول کارونو خپل کولیشی زینی وقت چی لعطاق بهر زینو شیانو تای ارتیاوی مکتا غگ راو کری مگی ور ورو نور په شخصی کارونو کې مک همکاری نه کوو بلکې خپلې کوي
خودش میکنه همه کارای خوده
استاس ته کور سرپرستی ساده یعنی یوازې د استاس لپاره کار کوي
بله مصارف خالی ما تمامش سری سرجان است
و... هو زموږ د کورنۍ ټول مصارف ایسا کوي او د کور سرپرست هم دی څلور ورونه لرم خو هغوی ودونه کړي رانه بیل شوی زه یو خور مور می او ایسا په یو کور کې ژوند کوو چې د خرج او خوراک ټول مصارف مو ایسا پری کوي
خرج خوراک مو به دوش سره
دا چې ته خوري دا درته معلومیږي چې ایسا په خپل کارونو کې څنګه ده
هم با وجود از کی معلول است د ویلچر است
سره لدی چې معلول دی او په ویلچر کې ګرځي لډیرو روغ او کسانو څخه یې توانایي ډیره ده زموږ د کور مصارف په ډیره خاتوګه پوره کوي یوازینی هیله می داده چی خوشحاله او آرام اوسی او هر هیله چی لری الله پاک دی ورته پوره کړي او د کامیابی لوړو پوړیو ته دی ورسیږي
با قله های بلند بلند می خوایم ببینم شه
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بیا خو وخت
Oh, sorry. برا سوالی میسکن خروج